سلامونه ستلی مشه په افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو سفر د سیال د تای روشن په تخنیکی چارو هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان د پخواني پوځیانو په ګډون په لسګونو افغانان د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې دغه افغانان د افغانستان پولې ته څېرمه د خلتان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تیرونۍ د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي د تاجکستان چارواکي د دې موضوع په اړه سم د لاس حکومت تبصرې نه ده کړې د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ځینو سرچینو پرون پنجشنبه دغه راپور تایید کړی دی ویلي دي چې له ځینو توقیف شوو سره وسلې هم نیول شوي دي او دوی پلازمینې دوشنبې ته لیږدول شوي دي دا لا معلومه نه ده چې دقیقا څو کسان نیول شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ټویسټ وایي په دوبۍ کې د متحده عرب اماراتو د دولت د رئیس له سلاکار انور قرقش سره په افغانستان کې پر ګټو خبرې وکړې ښاغلی ویسټ تېره شپه په خپل ټویټر لیکلی د افغانستان ښځو او نجونو حقونو ته په خپلو تعاملاتو کې د لومړیتوب ورکول لپاره د متحده عرب اماراتو د اصولو مشرتابه ستاینه کوه هغه هیله ښودلې ده چې د افغانانو ملاتړ لپاره د متحده عرب اماراتو متحده ایالاتونو همکاري دوام وکړي ویسټ چې له تیرې سه شنبې تر نن پورې د برېټانیا او اماراتو په سفر وتلی ویلي دي چې د افغانستان پر مسایلو به له چارواکو سره خبرې وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت یوه نوې پروسه اعلان کړې ده چې له مخې افغان وګړي کولای شي خپل مشروط ازادي یا لنډمهالې استوګنې تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل نوې پروسه ساده شوې او لګښت به یې ورباندې ناراضي او پر شرایطو برابر کسانو ته د دوو کلونو لپاره د مشروط ازادۍ یا استوګنې د تمدید امکان برابروي د کورنۍ امنیت وزارت وایي افغان وګړي که ریته برابر وی هڅول شوې چې په امریکا کې د دایمي استوګنې موقف خپل کړي تر دې مخکې هغو افغانانو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول او روس امریکا ته تللی وو اندېښنه درلوده چې لنډمهاله ویزې چې دوه کاله وخت درلوده په ختمې دودي او دوی خپل برخلیک ته تشویش لري د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې علي محکمه پرون د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په دوسیه کې ومانه د عمران خان مدافع وکیل ویل چې دا په دې معنا ده چې پراتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیه په تړاو څوک عمران خان نشینوالی عمران خان د مې په نهمه د درې ورځو په موخه توقف شوی او اسلام علي په پاکستان کې پراخي خونړۍ مظاهرې وشوې پردي سربیره لزګونه کسان په دغه مظاهرو کې نیول شوی و او د اروپای ټولنې د اساسي قانون دروایي د دې ټولنې غړي باید د اوکرایني اکډوالو دایمي منلو ته چمتو شي د ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون د اتریش په پلازمېن ویانا کې خبر شو ویل چې د دې اکډوالو سره چې اکثري ښځې او ماشومان دي سمې مرستې وشي د اکډوالو د ملګرو ملتونو د اکډوالو چارو د ادارې په وینا د 2023 کال د فبروري له وروستۍ راپدې خوشا او خاتم میلیونه درې لکه اوکراینیان له خپل هیواده وتلی دي چې له دې ډلې څخه څه باندې 15 میلیونه د اروپای ټولنې په څو هیوادونو او سویس او ناروې کې په موقتی ویزو ژوند کوي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د فعال او غیر دولتي سازمانونو د فعالیت د بندېدو د راپورونو په اړه اندېښنه وښوده دا چې ولې دغه ښوونځي بندېږي وړاندې به یې درته په راپور او همدارنګه په تحلیل کې ولرو کونړ کې په مرکزي لوبغاړي کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي دا چې کومې لوبډلې په کې وبل سره مخامخ دي په دې به هم دته وړاندې په تفصیل سره راپور ولرو یو جالب مطلب به د تدامل روج په امریکا کې سیډونکو د انډوسکوپي پر ځای یو ډول کپسول جوړ کړی دی چې د عادي ګولې په شان ترستونی تیریږي او د میدی ویډیو اخلي دا چې دغه کپسول څومره انډوسکوپي اسانه کړی ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو او د یو بزګر ژوند ته به هم تم شو چې په افغانستان کې د یو بزګر د ژوند چارې څنګه پر مخ ځي نو مطلب هم درته لرو هلته هم غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خون اوریزنې په برخه کې د فعال او غیر دولتي سازمانونو د بندیدو د فعالیت د بندیدو د راپورونو په اړه اندېښنه وښوده. د دغه سازمان ویان سټیفن دوجارک ویلي په کابل کې همکاران له طالب چارواکو سره په دې خبرو اخته دي څو د دې ساز د دې موضوع ترنګواله روښانه کړي. هغه د هم ویلي ک چیرې دا کار وشي دا د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې افغانستان په ځانګړي ډول افغان نجونې په ور سره مخامخ شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف پرون وویل ممکن د طالبانو حکومت هغه نړیوال سازمانونه چې په کلیوالي ټولګیو کې افغان ماشومانو ته زده کړې ورکوي له فعالیته منع کړي، د دغه سازمان ویاند وایي که دا کار وشي دا به د شاتګ په لور یو بل ګام وي چې افغانستان ورسره مخ کیږي. سټیفن دوجارک تیره ورځ ناوخته په یو خبري کنفرانس کې د طالبانو د پریکړې اندېښمنونکي وبلل او ویل چې په کابل کې د دوی همکاران د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي څو پوه شي چې هغوی څه پلان لري.
If this would come to pass, this would be another
kada karwashi da ba afghanistan khalko pa zangari toga khajwa unjuno aw zwanano aw patola ke da afghanistan da ratlun ke lapara yow wirun ke gamwi pa kabul ke zmuk hamkaran la sarparast sharwa ko sara pa khabaru di hatsa ko maluma kru che daqiqan plan sadai مکم رسمی یا کتبی سن لرو
نو موړی او زلبیا د زده کړو پر اړتیا ټینګار وکړه. وی ویل غواړو ډاټ تر لاسه کړو چې طالبان د ماشومانو او لویانو لپاره د زده کړو ته لاسرسي تضمینوي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویل د طالبانو حکومت خای د هغو نړیوالو موسسو پر فعالیت بندیز ولګوي چې له زده کړو محروم افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې که د طالبانو حکومت دا پریکړه عملي کړي نو لامل به د نیم میلیون زده کوونکو چې 300,000 نجونې دي د زده کړو فرصت له خطر سره مخ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې یونیسف ویلي د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر بنسټ ویل کېږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې ښکېلې وي. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو ناحکومتي موسسو په همکارۍ د افغانستان په وروسته پاتې او لورو پرتو سیمو کې 21,000 کلیوالي ټولګي جوړ کړي. دا ټولګي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته، د خلکو په کورونو یا دیرو کې جوړ شوي او پکې د 6 او 14 کلونو ترمنځ عمر لرونکو افغان ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کېږي چې طالبان غواړي چې دا کلیوالي ټولګي کورنیو مرستندویو ډلو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په هلمند او کندهار کې 1500 سیمه ییز ټولګي تړلي چې تر دې دمه نه دي خلاص شوي. د کلیوالي ټولګیو د فعالیت د ممکنه بندیدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې نږدې یو اونۍ وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د افغانستان د 30 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په کندهار کې کتلي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله هی دربار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار 13 ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو ادارو د ښځو په کار د بندیز په ګډون د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نوفیلي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په منځنیو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د دوی په لوړو زده کړو بندیز لګولی. دا بندیزونه په کور دننه او په نړیواله کچه په پراخه ډول غندل شوي، خو طالبانو سربیره پر دې چې خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې لا یې سختې کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د فعال او غیر دولتي سازمانونو د فعالیت د بندیدو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې وه چې ښایي طالبان په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې نړیوالې موسسې وتړي. دا چې د دغې موسسو تړل څومره جدي او پر ځای ده زموږ همکار خطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تېر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت له مسلکي معین آصف ننګ نه کړې ده.
دغه فضا کې چې د کوم ساحاتو کې چې د ملګرو ملتونو د ځینې څانګو او ځینو اداراتو فعالیتونه وجود لري، خاصتا په تعلیم کې، خاصتا په صحت کې، ځینې نورو ارسو کې د مساعدتونو، زما په نظر دا به کمزوري سي. او طبیعي ده چې د کمزوري کېدو سلسله روانه ده. مثلا تاسې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د مکتبونو د بندیدو سلسله چې هغه سی بی چلوله ده، کمیونیټي بیس ایجوکیشن، دا سیمه ایز مکتبونه و سنفونه و چې په هغه کې تقریبا تر 9,000 زیات شاګرد موجود و. همداسې باید نور هم اضافه سوي وای. د دې کال د 2023 کال په پلان کې دغه فعالیتونه 15000 نور شاګرد باید پکې اضافه شوی وای او شپږ سوه شل درسي خونې پکې اضافه شوی وای. دا ټول په پلان کې و منتها عملی نه سو. او زما په نظر طالب د نرم فشار نه کار اخلي د شاوخوا نه چې ګویا کېدای شي دغه فشارونه ملګري ملتونه دې ته اړ کړي او دوی به ډېر زیات شدید محتاج وي چې افغانستان کې دوی پاتې شي. نو د دې دوی محتاجي په سبب شي چې کېدای شي دوی هغه فیصله ارزو چې دوی لري چې د رسمیت لپاره یا د نورو مسلو لپاره زمینه مساعده شي زما به هغه بهترینه برداشت به دا وي.
ننګ صاحب، که طالبان دغه اقدام وکړي ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
په معرف کې د پخوا په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو مؤسساتو حضور محسوس و یا دوی په مختلفو برخو کې کار کړی ده. مثلا یونسکو داخله ده د تعلیم په خدماتو کې، په زیربنا برخه کې، په نصاب جوړونې برخه کې، د کتاب په چاپ په برخه کې، او د تسریع اکسلریټ ایجوکیشن او سی بی ای په برخه کې چې دا اوس کوم پروګرامونه موجود دي، په دې برخه کې تخنیکی او مسلکي زده کړو کې، د تربیه معلم په برخه کې، د سواد آموزۍ په برخه کې، د مدیریت او کیفیت په برخه کې، دا ټولو کې نړیوال سازمانونه وجود لري لکه یونسف، یونسکو. زما په نظر اوس ښه سوال تاسو چې وکړو چې دا به څه تاثیرات ولري، نو دغه صاحب خالص دغه ملاتړ یا پښتوانه یا دغه حمایوي عقبه چې وجود لري دا به خالص نو د دې خالي کېدل تاوان ده، په دې شرط چې دا بیا د طالبانو اسلامي امارت یې ډکه نه کړای شي. اما که دوی یې ډکه کړي دا بیا نعمت ده، دا بیا ښه خبره ده.
ننګ صاحب، دا پوښتنه داسې مطرح کوم، تاسو په خپلو خبرو کې هم وړاندې اشاره وکړله، طالبان ولې د زده کړو په برخه کې د نړیوالو غوښتنو ته پام نه کوي؟
یو خو هغه په مقدمه کې چې ما ځینې اشاره وکړې هغه، او بل له دې نه چې مثلا په طالبان خو یو مذهبي ورژن ده، دوی ته اوس مثلا په نړیوال د نړیوالو مرسته په دې ورژن کې گنجایش کم ده. مثلا مذهبي سپورټ دنیا نه کوي، نړیوال سازمان اوس د قرآن کریم چاپول په برخه کې کومک نه کوي، د دارالعلوم په جوړولو کې مرسته نه کوي، د دینی مدرسې او دارالحفاظ په برخه کې بیخي په دې شل کاله کې مرسته نه ده کړې، اوس هم نه کوي، له دې نه بعد هم نه کوي، که نور مذاهب هم دې مرسته نه کوي، که بودایزم هم وي مرسته نه کوي، اسلامي کوي هم مرسته نه کوي. دغه فضا طالبانو ته باید تفهیم سي چې دغه سازمانونه د مذهب پر بنیاد باندې مرسته نه کوي.
پاتې جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت مسلکي موین آصف ننګو چې خاطر پر دې سره په افغانستان کې د نړیوالو موسسو د زده کړو د بندیدو په اړه خپل تحلیل شریک کړی و.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به یو جالب مطلب راوخلو. په امریکا کې څېړونکو د انډوسکوپي پر ځای یو ډول کپسول جوړ کړی دی چې د دې ګولې په څیر تر ستوني تیریږي او د معدې ویډیو اخلي. دا کپسول په معده کې په خپل هضمیږي او ناروغ ته د انډوسکوپي په شان تکلیف نه پیښوي. ورزو اسمت سروان ته تفصیل ورنورو.
د معدې ناروغانو ته ډیر ځلې د انډوسکوپي اړتیا پیدا کیږي څو ناروغي لا دقیقه تشخیص شي، خو انډوسکوپي د ډیرو لپاره اسانه نه ده، بلکې ډیر تکلیف لري. انډوسکوپي هغه پایپ ته وایي چې د ستوني له لارې د انسان معدې ته اچول کیږي او بیا پر یوه سکرین د ناروغ د معدې منځ ښکاروي. د دې لپاره چې انډوسکوپي ناروغ کړوي، نو په اکثرو مواردو کې ناروغ ته بیهوشي ورکول کیږي. د امریکا د جورج واشنگتن پوهنتون څېړونکو له دې تکلیفه د ناروغانو د خلاصون لپاره یو ډول کپسول جوړ کړی چې د معدې او د بدن د داخل ویډیو اخلي او د خپل کار له بشپړولو وروسته هضمي شي. دا کپسول د مقناطیس په وسیله کنټرولیږي. د انټرستینګ انجینیرینګ وی پانی د راپور پر اساس تر دې په خو هم د کپسول اختراع شوی چې ویډیو واخلي او بیا هضم شي، خو هغه یو لړ محدودیتونه لرل. کله چې با کپسول میډیا ته داخل شو، ډاکټرانو یې حرکت نشوي کنټرولولی. خود امریکا په جورج واشنگتن پوهنتون کې د څېړونکو له لوري نوی جوړ شوی کپسول د ناروغ په میډه کې په اسانه حرکت کوي او لری کنټرولیږي. ناروغ ته کپسول ورکول کیږي چې ترستونی تیر کړي. ل تیرول وروسته ډاکټر ویډیو ثبتوي. د جورج واشنگتن په هنتون د ټپ پوانځي د عاجل څنګه د چړونکو د ډلې غړی اندرو ملټس وای هغه کپسولونه چې په مغناطیس کنټرول شي د میډي د سرطان او ټپ پشان ستونزه د ژر تشخیص لپاره ډیر ګټور دي او کار اسانه کوي. چړونکو وای چې تر اوسه پورې دا کپسول په څلبیش تنو آزمویلې دی او د هغه په وسیله د نس مهمه برخه کتلې دي. هغو ناروغانو چې دا کپسول ور باندې تجربه شوی ویلي چې درد یې نه درلود او تر اندوسکوپی ډیر غوره و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس باندې اوکرين جګړې د ورشد اوکرين د دفاع وزارت یو چارواکي وایي د اوکرين د ختیځ سیمې دونیتسک د جګړې په نومړی کې رخه کې وضعیت کړکېچند او سخت جګړې روانې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایي د اوکرين پوځیان توانېدلی چې د روسي ځینې حملې په شا وتنبوي. بلخوا اوکرين وایي داسې کرا اطلاعات ترلاسه کړي چې ثابتوي د اوکرين د یو بند په ویجاړۍ کې روسي لاس درلود. هغه تور چې روسي نه مني. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار نن جمعه ویلي چې د ختیځ سیمې دونیتسک د جګړې په لومړی کرښه کې وضعیت کړکېچند او هلته جګړې روانې دي. مالیار نن په ټلګرام کې لیکلي د جګړې د لومړی کرښې په ټولو ساحو کې وضعیت کړکېچن ښکاري. د هغې په وینا دشمن خپلې عمده هڅې د لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا پر استقامتونو متمرکز کړي او سختې جګړې روانې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال وایي د اوکراین پوځیان توانېدلي چې د روسیې ځینې حملې په شا وتنبوي. رویټرز خبري اژانس لیکي چې د جګړې په ډګر کې د روان وضعیت په اړه راپورونه په خپلواک ډول نسی تاییدولی. په همدې حال کې د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره وایي د روسیې د پوځي پرسونل ترمنځ یې ټلیفوني مکالمې اورېدلې چې د کاخوفکا بند په ویجاړۍ کې د روسیې دخالت تاییدوي. د اوکراین د امنیتي خدماتو فدرال ادارې نن جمعه په خپل ټلګرام کې د روسیې د پوځي پرسونل د ټلیفوني مکالمو یو صوتي پیغام خپور کړی چې دوی په کې د بند ویجاړېدل د ورانکاري ډلې کار بولي او وایي هدف یې د اوکراین پوځ ته گزار ورکول دي. د دې صوتي پیغام کاروالی د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د دې له مخې په دې ټلیفوني مکالمه کې د روسیې د پوځ یو افسر ویلي دا زموږ د ویجاړونکو ډلې کار و چې د بند په ویجاړولو سره اوکراینیان وبیروي. په دغه صوتي پیغام کې ویل سوي خو دغه ضربه تر هغه څه لوی و چې لمخ کې پلان سوي و. د خرسون په جنوب کې د روسیې لخوا ګمارل سوي چارواکو نن جمعه ویلي چې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله د مړو شمیر اتو کسانو ته زیات سوی دی. روسیې د بند په ویجاړۍ کې د خپل دخالت ادعا رد کړي او ادعا یې کړې چې د اوکراین یوه اشتباه د دې بند د ویجاړۍ سبب سوه.
اوس به د سپورت ډګر ته ور شو. کنړ په مرکزي لوبغاړی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالیو کې د کنړ شپږ دیرشو کلبونو ګډون کړی دی او دوه میاشتې به دوام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کنړ په مرکزي لوبغاړی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل او رحمان صافی ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 اورځې او دوه میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. په کنړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کنړ ولایت شپږ دېرش سب کلبونه ګډون لري. په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا دوه میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 101 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل ورته وینندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوخی ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کنړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وایي
لا کلب لیول یا انټر کلب چې ورته مونږ ویل شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده تر څو هغه کم استعدادونه چې پچا کی هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولای شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي د پرفارمنس په واسطه باندې دغه رنګ گریډ 1 کوي به گریډ 2 کوي فرست کلاس دغه سیالۍ لپاره دا یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوبو لیدلو ته راغلي دي. هر یو د خپل خوښې لوبډله او لوبغاړي هڅوي وایي
د انټر کلب سیالۍ څخه خوند اخلي. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړي او پاینده کې ترې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچوي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هیواد په 34 ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلې لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لار پیدا کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بزګری ستړی کار دی، یوازې توبې بیخي سختوي، خو اویا کلن محبوبې لا بلچی پری خودو ته نه دی اړ کړی. زموږ همکار نرگس مومند یو شیبه په پوله ورسره ناسته ده او څو خبرې ورسره کړې دي.
خو بچان میږي کرمچیان میږي خدای دې راته وسه چې وشتور په ایران کې مسافر دي دا چې بنایي کار کوي
او یا کلن محبوب دی اتو اولادو پلار دی. دی غزنی ولایت دی اندړو ولسوالۍ دی خارخاشا کلی اوسیدونکی دی. وای له کوچنیوالی له بزګرۍ او باغداری سره سرو کار دی. غنم اوربشې او نور هغه څه چې کلی کې رواج دی کری او باغونه بیا دی انګورونه لري. دی وای مېرمنې د کور په کارونو بوختوي، غوال وشي مالونه ساتي، خو کله چې باغ ورسېږي د میوو په ټولولو کې ورسره مرسته کوي. محبوب بای په لومړي سر کې پلار بیلچه په لاس کې ورکړه او واړه واړه کارونه ویرا ور باندې کول. ورو ورو هر څه خپل زده کړل. د دې په خبر بزګری دا سکس پچې د وخت په تیرېدو سره خپل هر څه زده کی.
خو دغه ته دا کا خوب تر دا کا شي ته کړه خو دا کا شو په چې هغه شولو اچو پړالو دا پلار پم بیا څه پلاس را کول نو بیا څه په پلاس دا کا په څه واه ولا کا وا وات خو نه شي کا ریسکیو ته ور خو شي کا غنم او ته ور خو شي کا نو لاندا شي مته دا کار زده کول دا شي اشته اشته شو کا نو ته خو دا دې کار خو مپو پیکر څوک چاته نه ورسه کيده خپل ځد کیږي لاو بم دغه شولالو لاو بم را او کوي و پاندارش کا بیا ولي غانه م په وخت باندې غانه م لاو وکړو.
دای وای لز دکړو پاتې دی. په خبره هغه وخت کوته نګدي کوم خوانځي هم نه وخو لمونز او داس او لمړی سپاره دې کلی لم لاز د کړی دی.
تاسو په موږ لا کومه کول دغه سپاره یو جمعه ټولاره ما دې بلا مو ال بیو دا مې لته وای دا لمونځ موم دلیا دا موږ کله لم لا پچې څه کړای دا
محبوب وای دا چې بسګری ستړی کار دی نو کله کله د سړی فکر کار نه کوي او دا څه کارونه ورنوشي چې غوښتې نیوي. په تیر یو بسګر ته هغه وخت ډیره غوسه ورجی چې کله څوک د کاروان د اوبد ورنه واړوي. دای د خپل بی حوصلګي همدا سه یو خاطره را سره شریک
دا چې څه جا جا ته په دا شاپق دا لخ چې وبرا کلی په دا وبو چې انچارو دا شو شرو شړای دا دا موږ په کلی کې دا نو څه به معمی اس ګنجالو نو یو ورځی د موږ وبو خپل وبو ته خپل باخت را راولې و چې ورلم په دا بیا څه مې وړه سر وو نو بیا ډیر په باندې سو ماغه وختونو نو دا چې مجاهدین وختونه و
د لنور بزګران غواړي چې دا کار ونه کړي او هڅه دی وکړي چې مقابل لوري د خبرو لالارې و پوهوي. محبوب لخپل اوازې ټوب کړي وای کاش کې یو څوک درلودل چې کاروانده ته د ګرمې ډوډۍ راوړي وای.
تاسو په موږ کومه کول دا سپاره یو جمعه ټولاره ما دې بلا مو ال بیو دا مې لته وای دا لمونځ موم د لیا دا موږ کله لم لا پچې څه کړای دا او چې نور ته کار کې څوک نشته دا سره خو بچان میږي کرمچیان میږي خدای دې راته وسه چې وشتور په ایران کې مسافر دي دا چې بنایي کار کوي و هغه څه چې نو تناز ورلګي نو اوسې لیک څنګه راځو یا ما کله کله یو ورځ انا مزدور کار یو مرد و مرد را سره نشم.
دا د ونې دي چې په افغانستان کې ورښتونه سیلابونه وچکلي هغه څه دي چې د بزګرانو کاروندې تل ګواخي خو لدې سره سره دوی بیلچې په ځمکه نګري او خپل فصلونه ته هلمنه حادثه کوي. پټای پوله څادر د تناره ډوډۍ د پیاز غوټه او په مریدار پوخ کې وړه رادیو دا د ډېرې افغان بزګرانو د ورځنی ژوند یو ډېر لیدل شوی تصویر دی چې د کلونو په تیریدو خای ډیر کم بدل شوی وی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
په ختیځ کې به کنړ ته ورشو. د کنړ سړکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته دره چې په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې جنګونو او د پاکستان توپونو بریدونو د پرله پسې د لیسو په ګډون د هستوګنو کورونه هم پکې ړنګ کړي دي. اوس یې ماشومان شکایت کوي چې په هواره ځمکه درس وایي.
د شونکړې لیسې ودانی جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو د خاورو او تیګو په ډیرې وبدله کړې ده. دلته کوم روغ دیوال نه دی پاتې چې د کوونکو او یي خونکو د لمر لسوځون کوړانګو ځانونه سیوري تکړي. که څه هم چې یاد لیسې ته حکومت څو خیمه ورکړي فرش نه لري او په ځمکې بروزي هوارې شوي او دا هم خپل زده کوونکو په غره کې ریبلی او ځانونه پرې یو څه لخواورو ساتلی دي. د یاد خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی محمد ایاز د لګول شوې خیمې تر څنګ ولاړ دی. شلېدلې چپړې په پخو او سپینې نری جامې په تنکړي وایي د تعمیر نشتوالي په وجه په اوړي کې لمر او ګرمۍ په تنګوي او په ژمي کې له یخنۍ. د هغه په وینا چې په باد او باران کې تری درسونه پاتې وي.
او تعمیر نشته لري او څنګه ته لیسې کړي شاګردان سبق وي. موږ ایم اسلامي امارت ته غوښتنه لرو چې موږ ته تعمیر جوړ کړي او موږ ډېر پر شک مشکلات کې د شنه اسمان د لاندې په باران کې وخت وي.
د ودانۍ نشټوالي یوازې زده کوونکي ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې خونکي او مسولین دومره ځای نه لري چې په باد او باران کې پکې د خونځي کتابونه او اسناد خوندي کړي. د یاد لیسې خونکي مولوی عبدالغفور عابد راته وویل هر سهار لکوره تر خونځي په سختو او غرنیو لارو دوه ساعته په پخو مزل کوي. په ډیرو ستونزو ځان تدریس ترسوي، په خپل تکلیف او ستړیا نه دی، خو د خونځي سرپنا نشتوالی خفه کړی دی.
بیخي تغر څوک ده، دغه بارډر ته نږدې ساحه ده او سار دغه ځای ناراضو دغه لیسه ده. شاګردان هم ډیر لري، ځن زمونږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسی بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زیم نه لرو.
د شونکړې خونځي زده کوونکي او خونکي په یو خوله له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپنا چمتو کول غوښتنه کوي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت ګڼ خونځي ودانۍ نه لري او د غستون ځای خپلو مشرانو او اړوندو ادارو ته رسولې ده. د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل
زمونږ ډیر اندازه مکاتب هغه سرپنا نه لري، تعمیر نه لري. زمونږ د هغه مکاتب د جملې نه یو دغه هم دی چې ودانۍ نه لري، خیمه قرطاسی او غیره چې سم پتوان کې واغه متور کړي. ټول مکاتب د پاره غوښتنه کړي، وزارت نم کړي، مشرانو نم کړي، د دې وخت پورې کم دسی امکانات نه دي برابر شوي.
په کونړ کې له 1500 زیات خونځي شتون لري او ګڼې ودانۍ نه لري. په خوا په دغه خونځیو کې د 1500 نجونو په ګډون نږدې 200 زده کوونکي پر زده کړو بوختو، خو له کومې ورځې چې طالب چارواکو له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې تړلې دغه شمیر راکم شوی دی.
تاسو له پیغامونو
ولی السلام علیکم فری کچ جوړ روغه اسما شلو ورزو دغه د چ زغم درنړیوالو قدرتو پرې ورسوي ملي درمانه ما دا کوم کړه پاکستان چې دا سختي جوړ کړل د افغانان د ګناه نیسی او بیا بنجامي یا نادرک کی طالبانو دا خبره ورته کړې ده او د طالبانو مشران ته تقریبا دا و سالن ز په خبره ما شواهد باندې لرمه په غسین مالې کې دا شاهدان د حضرت توڑا نکواله سم چې پاکستان حکومت د ترهګرو سره جوړ دی. الته په کراچي کې په خینو مری ور کړی دی، الته ځایونه ور کړی دی او دا سختي چې جوړ کړی ده دا طالبان وصولې پاکستان ته چې دا غسین سختي جوړ کړی دا د پاکستان خلک سره باندې نه دی. او بل خبر مې دا کوله چې په پټه باندې پاکستان طالبان پر رسمیت باندې پیژندل دي. بل خبر مې دا کوله چې په پاکستان باندې فشارونه دا څنګه کوي چې د حکومت یو له څور نه کوي باید افغانانو خبر وکړي چې دې خبرې وکړي چې خبر نه چې پر دې به وساله ته پسې نه مانی چې په چوکۍ کې نه سي درغل مانی پرې چې تر هغه پر دې باندې عمله وکړي. دا دی ور سره د پاکستان په افغانستان کې عملیاتونه کوي نو باید وسته افغانانو خبر هم وکړي. دا خلکو ته عبرت ورکول شي نور مو وخت نه نیسنو خفه ونه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او احترامات.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو تخنیکی همکارانو ټولو اوریدونکو ته د تعلیم چارواکو د پام وړ ننګرهار کې دغه د عشر او زکات مسؤلین ډېر ظلم کوي په خلکو پسې په خپل سر باندې لیکنې کوي چې د فلاني 500 منه غنم شوي په هغه باندې 500 منه عشر کېږي دغه بیچاره 200 منه غنم شوي وي چې په هغه کې 100 منه عشر کېږي 10 منه خوار غریبو ته ورکړي وي 10 منه پاتې وي طالبان ترې پوره 500 منه غواړي نه سوال مني نه زاري مني هغه بیچاره بندې کوي واهي مقصد نه دونه ظلم کوي چې دونه ظلم کوي.